پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه درلودل. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي، خو بېلابېلو بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د وژلو اعلان کړی دی. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړي توګه د حقانی شبکې اړیکه په ګوته کوي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو حکومت وایي چې پرون په کابل کې تر لساته جګړې وروسته د داعش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې څلور غړي وژل شوي او یو بلې نیول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه برید کې دوه طالب پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ فاینل لوبه روانه ده. همدا شیبه د سپین غر پړانګانو ټیم شپاړسم اوور لوبوي او تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 138 منډې کړي دي. په ولاړو لوبغاړو کې عثمان غنی 90 منډې کړي په 250 بالونو او نجیب الله زدرانو سره دی چې په لسو بالونو یې 40 نمرې اخیستې دي. د سپین غر په وړاندې د بوست لوبډله لوبیږي. دا په فاینل لوبو کې د سپین غر دریم حضور دی او د بوست اولنی حضور دی. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې شکریا بارکزوی په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
د امریکا خارجه وزارت پیام واضح و او طبي خبرداده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسوي.
د هماورې چې په افغانستان کې د یو شمېر پخوانی امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو دې بندیزونه ولګول شي، دا وروسته له هغه چې په کابل کې ایمن الزواهری د امریکا په ډرون بریدونو کې ووژل شو. د اوکراین ولسمشر وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. دا وروسته تر هغه چې د جرمني پخواني صدراعظم ویلي روسیا غواړي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. او په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوي، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو حاصلات کم دي. ازادي راډیو ته غوښتل تر بشو اول مطلب ته. یو شمېر پخوانی افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړې شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کړي. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانس څوک یې ګډون کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تازه ویلي و چې د نړۍ له هیوادو سره د دوی تعامل ښه شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته فکر کوم چې نړۍ به نور په طالبانو هیڅ ډول اعتماد ونه کړي. اغلی کډوخیل وایي د نړیوالو غوښتنه له طالبانو دا وه چې له ترهګرو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې په خبره د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل کېږي. د نوموړي په خبره ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
زما په اند باندې اوس طالبان نشي کولی په هیڅ شکل دا توجیه کړي که دوی وایي چې موږ نه خبر نو بیا دا چا راوستو. په دې کې شک نشته چې دا به د ټول د پاکستان کار وي. پاکستان همدغه توطیه وکړه، اسرائیل خپل مقلت څخه راوویسته، ځکه چې د داسې یو مشهوره څیرې چې د امریکا غوندې یو مملکت دغه پسې ګرځي، دغه راوستل افغانستان ته بدون د ایسای له همکاري څخه نه کیږي. اما طالبانو ولې دغه خطر قبول کړ؟ ولې په افغانستان کې خصوصا په شیرپور کې هغه ته ځای ورکړ؟
د نوموړي په خبره طالبان اوس په هیڅ ډول نشي کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې طالب چارواکو په وار وار دا خبره کړې وه چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لري. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی هم ورته خبره کوي. خو ښاغلی بارکزی وایي ځینې سیاسون او ډیپلوماتان هڅه کوي دا وښيي چې طالبانو په دغه برید کې مرسته کړې څو د هغه هیواد اړیکې د طالبانو حکومت سره خرابې نه شي. خو په خبره په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پیغام څرګند و.
که څه هم په امریکا کې ځینې سیاسیون یا ډیپلوماتان غواړي چې داسې وښيي چې په دغه حمله کې طالبانو مرسته ډېره کړې ده تر هغو چې امریکا رابط د طالبانو سره ټینګلی نه شي، خو زه فکر کوم د امریکا خارجه وزارت پیغام واضح و او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسي.
خو اغلی بارکزی د دغو سیاسونو او پخوانیو ډیپلوماتانو په اړه جزئیات ورنه کړل. اغلی کړوخیل او بارکزی دواړه په دې اند دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې په مشر برید د پاکستان له همکاري پرته نشي کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر رد کړي چې ګوندې په دې برید کې د پاکستان له هوایي حریمه استفاده شوې وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبره پرون جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت هم وایي چې دا پیښه به طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو په تعاملاتو ژور منفي اغیز وکړي.
دا پیښه به د نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو، د دوی سره په ټولو تعاملاتو او د دوی د حکومت احتمالي رسمیت پیژندنې باندې ژور منفي اغیز ولري. ګڼ شمېر هیوادونو که څه هم د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلو، خو ترمنځ یو څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې وه. دوی سره ناستې کېدلې، دوی په مختلفو غونډو کې ګډون کوو. طالبان اوس مهال تر ډېره دغه باور له لاسه ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ ناوخته مخکې له دې چې د امریکا جمهور رئیس دا اعلان وکړي چې دوی په کابل کې د القاعده شبکې مشر له منځه وړی، یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو په تاشکان کنفرانس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په دفي برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د امریکا د برید غندلی او له نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه یې ښکاره سرغړونه بللې ده. خو په دغه برید کې د ایمن الزواهری وژل کېدل تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړي دي.
د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط او دا چې څه پایلې به ولري، خصوصا د ډیپلوماتیکو مسایلو په ارتباط باندې د افغان پخوانیو ډیپلوماتانو څرګندونو په اساس مو دغه رپورټ واورېده. اوس به ورشو یوې تازه مسالې ته. د طالبانو یو سیاسي مسؤول په دوحه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره هم د دوی لخوا نومول شوی، د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط باندې ځینې تازه څرګندونې کړي چې جزئیات به همداسې بل نوریاس نوري نواورو. مهرباني.
بلې سمیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو د هغې ادعا په اړه چې دوی په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی په دې اړه څېړنه کوي. دا خبره البته د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازولۍ لپاره ټاکل شوی یا ګمارل شوی استازي سهیل شاهین کړی ده. سهیل شاهین ویلی دی چې د دغه ادعا پر طالب چارواکي د طالبانو مشرتابه معلومات نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغه برید کې ایمن الزواهری وژل شوی وي کره شواهد موجود نه دي. خو دوی په دې اړه پلټنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا ایمن الزواهری په دغه برید کې وژل شوی دی که نه دی وژل شوی. البته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه جګپوړې چارواکی په دغه برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه نظر څرګندوي. تر دا وروستیو څو ورځو پورې د طالبانو چارواکو یوازې دغه برید غندلی و. البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او نور په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې وه تر اوسه چپ خلو. خو رویټرز خبري اژانس ته وروستیو کې ویلي چې له درې ورځو راهیسې د طالبانو مشران په دې اړه غونډې کوي، بحثونه کوي چې د دغه برید په وړاندې دوی څه ډول عکس العمل ښکاره کوي او که ښکاره کوي هم مناسب لاره به څه وي. البته دا هغه د طالبانو وروستی دریځ دی چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه څرګندوي. ایمن الزواهری هم لکه څنګه چې په خبرونو په راپورونو کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، د تېرې یکشنبې په سهار په کابل کې په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې په هغه کور کې په بالکن کې یا برنډه کې ووژل شو. ویل کېږي دغه کور د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراجالدین حقانی د یوې نږدې ملګری و.
مننه کوم نوریاس نوریو د سویل شاهین د څرګندونو په استناد مختار جزئیات راکړه، هغه چې د طالبانو سیاسي چارواکی دی او په دوحه کې د دوی د دفتر سرپرستی هم کوي. تازه ویلي دي چې دوی د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط د امریکایي چارواکو ادعاوي څېړي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي وو چې په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ترلاسه کړي او بیا به رسنیو سره شریکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پخوانیو سفیرانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه ولګوي. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د زواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې اړیکې په ګوته کوي او طالب مشرانو د خپل حکومتولۍ له پیله تر دې دمه پر افغان ښځو د بېلابېلو بندیزو په لګولو هغوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا لوري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وزلو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو پر طالبانو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د دې سفیرانو په ډله کې چې شپږ کسان جیمز کینګهام، ریان کراکر، هوګو لورنیس، مایکل مکنلی، رونالد ای نیومن او ارل انټونی وین شامل دي، د بیان په خبرولو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل هغه پریکړه لغوه کړي کومه چې طالبانو یې له مخې کولای سول په تیر نږدې یو کال کې بهرني سفرونه وکړي. دا بیان چې د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی پکې راغلی، د جولای په 1 د کابل په یو خوندي کور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل له طالبانو په ځانګړې توګه له حقانی شبکې سره د دې ډلې دوامداره نږدې اړیکې په ګوته کوي. د طالبانو مشرانو هم په پرله پسې توګه په ښځو او نجونو باندې د نړۍ تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي. د ښځو د زده کړو په بندولو، د سفر د محدودولو، د هغوی د جامو په اړه حکم کولو او د هغوی د حرکت د محدودولو له لارې د ښځو د غایبولو پخوانیو دودونو ته ستنه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په 2019 کال کې د طالبانو جګپوړو استازو ته د سولې خبرو اترو لپاره د سفر اجازه ورکړه او دوه میاشتې مخکې خپل د پریکړه بیا تمدید کړه، چې له مخې طالب مشران وخت نا وخت بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه کوي او په بېلابېلو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. هغه څه چې د پخوانیو امریکایي سفیرانو د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې ګڼلې دي، خو یوازې پر دوو طالب چارواکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید باندې د سفر بندیز ولګول. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جولای په 20 نیټه د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو لیک لیږلی. د دغې شورا له امنیت شورا نه یې غوښتي وو چې په طالب مشرانو د 1978 پریکړه لیک له مخې د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار سره غوښتي وو چې باید دا ډاډ ورکړي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. دغه لیک د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منانتوس او سناتور جونی ارنسټ لیکلی و. ټاکل سوی د روانې اگست میاشتې په نیمایي کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي، خو دغو سفیرانو یې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د غټالي امریکایي سفیرانو داسې مهال ته غوښتنه کړې چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د جولای په 1 نیټه د دوی له لوري د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل سو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
وربشو د اوکراین مسلې ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. ولودیمیر زیلنسکی دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د جرمني پخواني صدر اعظم گرهارد شرودا چې په دې وروستیو کې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي ویلي چې روسیې غوښتل د خبرو له لارې دغه جګړه هواره کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د جرمني پخوانی صدر اعظم گرهارد شرود وویل چې روسیې غوښتل چې د خبرو له لارې جګړې ته د حل لار ومومي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي مهمو هیوادونو پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. زیلنسکی تیره شپه ناوخته په وینا کې وویل روسیه په اوس وخت کې مختلف استازي فعالوي او هغوی دنده لري چې داسې طرحې مطرح کړي چې ګواکې د ده په وینا د روسیې تر روسي دولت د خبرو غوښتونکی دی. گرهارد شرودا چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ملګری دی ویلي چې د تېره اونۍ په موسکو کې له پوتین سره وکتل. زیلنسکی وویل د کرکې وړ خبره دا ده چې د سترو هیوادونو پخواني مشران له هغو اروپایي ارزښتونو سره د روسیې لپاره کار کوي چې د هیواد د همدغو ارزښتونو په وړاندې جګړه پیل کړې ده. زیلنسکی زیاته کړه که روسیه په رښتیا غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي نو د اوکراین جنوب ته احتیاطي یا ذخیروي ځواکونه نه استوي او نور د اوکراین په خاوره کې د بېګناه خلکو پر وژلو ډله ییز قبرونه نه جوړوي. د جرمني پخواني صدر اعظم گرهارد شرودا له وړاندې د انرژي د بحران په اړه چې پر اوکراین موسکو د یرغل له امله راپورته شوی اندېښنه څرګنده کړې او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه چې نوموړی وضعیت څه ډول ارزوي، آیا د نارت سټریم 2 لیک به فعال شي او که نه، وضاحت ورکړي. د جرمني رسنیو دغه راز د شرودا له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراین، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره شوی تړون لومړنۍ بریا ده او کېدای شي په ریجی ډول یو اوربند ته لاره هواره کړي، خو اوکراین سمدستي دغه څرګندونې رد کړي. د جرمني پخواني صدر اعظم گرهارد شرودا او د جرمني د اوسني حکومت چارواکو تر اوسه د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. کرملن له پوتین سره د شرودا د کتنې په اړه ویلي چې شرودا اروپا ته د ګازو د لیکت په وړاندې د وروستیو خنډونو په اړه چې موسکو یې ګرم بلل شوی خبرې وکړي. موسکو ویلي چې په نلیکه کې د ګازو لیک ځکه درول شوی چې یو توربین یې ترمیم ته اړتیا درلوده، خو جرمني ویلي چې چمتو دي توربین ورواستوي خو روسانو تر اوسه د هغه د استولو لپاره لازم اسناد نه دي ورلېږلي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون چهارشنبه په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې شرودا له پوتین څخه وغوښتل چې وضعیت روښانه کړي او د دغه روان وضعیت په اړه خپل دریځ واضح کړي. د پیسکوف په خبره پوتین شرودا ته وویل چې د نارت سټریم 2 لیکه فعالېدو ته چمتو ده. هغه همدارز وویل چې اروپا ته د ګازو لیک په ورځ کې له 168 میلیون متر مکعب څخه شاوخوا 10 میلیون متر مکعب ته رالویدلی، ځکه دی چې پولنډ یې مال ایوروپ پر پایپ لاین بندیز لګولی او اوکراین هم له خپلې خاورې د ګازو یوه نلیکه بنده کړې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونی پلاوی کراچي ته په خپل سفر کې تیر ورځ په دغه ښار کې لمیشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د خونی پیوی خبر پانه کې ویلي د دې پلاوی مشر چې د یاد خونی مشر خانجان علي کوزي کوي په کراچي کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د دوی په وړاندې د پروتستونو د حل په مخه ناشته کړي. د خبر پانه په حواله مخکې افغان سوداګرو د پاکستان نړیوال بندر، کراچي بندر او جنوبي اسیا بندرونو کې خپل ستونزې له تللي پلاوی سره شریک کړي وي او د حل غوښتنه ترې کړې وه. د دوی په خبره په دغو بندرونو کې لوړې تعرفې، د باروړونکو موټرو زیات درول او همدارز یو شمېر هغه تخنیکي چارې چې په بندرونو کې ترسره کیږي د دوی لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته وړمه ورستللی او ښایي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه له پاکستاني چارواکو سره هم وګوري. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د ننګرهار د کانال ریاست اړوند د مالدارۍ فارم د ورځې تر 1500 لیټره زیات شیدې تولیدوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په یاد فارم کې 280 څاروي موجود دي چې پکې غواګانې، خوسکیان، غویان او وزې شامل دي. د دې وزارت په خبره له 280 څارویو څخه یو 500 غواګانې په ورځني ډول هر ورځ 1500 لیټره تازه شیدې کوي چې دغه چارې د لبنیاتو تولید په دغه ولایت کې ښه کړی. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه فارم کې بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي چې د هغې له ډلې د حیواني سرې د تولید تر څنګ د دوی د تغذیې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نو دې وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د ګرمې هوا او وچکالۍ له امله د څارویو د لمانځه تک اندېښنې مطرح شوې وي او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 45 کوله، یو ایرو 290 افغاني 23 کوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 290 کوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 کوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 23 کوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 430 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستویم. لمړی بل فريدي سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خپرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیه د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلي دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به د شپږیزي په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. نن د شپږیزي فاینل لوبه ده د سپین غر پلانګانو او د بوست ډیفندرز یا بوست ساتونکو ټیم سره مخ شوي دي. د سپین غر پلانګانو ټیم خپل لوبه وکړه، یعنی بیټنګ تر سره کړ، 138 منډي وکړلې. عثمان غنی 90 او نجیب الله زادران 50 چټکی منډي پکې کړې دي. څلور لوبغاړي اوټ شوي دي. په دې ترتیب د بوست د ساتونکو لوبډلې لپاره 109 منډي هدف ټاکل شوی دی. دا په شپږیزي فاینل یا پای لوبو کې د سپین غر پلانګانو دریم حضور دی، یعنی په اتو پړاوونو کې درې واره فاینل ته لار پیدا کړې ده او د بوست لپاره اولنی وار دی چې د شپږیزي فاینل ته لار پیدا کوي. شپږیزه 2 لوبې تر سره شوې چې په پای کې دغه دوه ټیمونه فاینل ته راووتل. په شپږیزه کې په اتو ټیمونو چوکاټونو کې د افغانستان مهمې او مشهورې کرکټي څېرې او د نړۍ ځینې لوبغاړي لاغېړلې د پاکستان ځینې کرکټران راغلي وو او لوبې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی خو بڼوال وایي سکال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي او تر پخوا به یې ګټه لږه وي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سکال د تیر کال په پرتله د انګورو په اصلاتو کې 8% کموالی راغلی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلي او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندېښمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار جړی پنجوایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامان معروف او خاکریز هغه ولسوالی دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډیرو اوسیدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلې د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي خو د کومو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ و.
هغه وچکالي چې د موږ ته یې غټ تاوان په دې کې دی چې اوبه نشته. اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې ودرېدلې، پر دوه ودرېدلې. اکثره برمې وچېږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې چې د مخه چپېږي کار مو یو رقم سره ټولېږي. ټولې کوم حاصلات راځي خو نوم ګران دي، هر شی ګران دي. څه شی ارزانه دي؟ چېل په سو دي، چېل په 250 شپېته روپۍ دي. دا بره چېرې پرستولی شو؟ ډېر تاثیر پر حاصلات باندې.
حاصلات هم ډېر کم دي. د اوبو د خواسه ډېر جزر مو سوځلي دي. اوبه ګټه کې نشته.
کندهار د طالبانو د حکومت د کرین رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 50 هکتاره ځمکه 250,000 ټنه د انګورو حاصل ترلاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي.
سږ کال د انګورو کښت دی هغه تقریبا د پروش کال 8% حاصل کم دی. سږ کال خو وچکالۍ ده، باغونه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، اوبه ډېرې کمې دي. سږ کال تقریبا 2,015,216 ټنه د انګورو کښت شوی دی او 8% در نورو کلو کم دي.
انار، انګور او انځر د کندهار مشهوره میوې دي چې تر ډېره بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او د باغ لرونکو او کروندګرو یوازنۍ د ګټې وټې سرچینه ده.
تاسو له پیغامونو
ایمن زواهری د وزیر نوروسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړې وګړتوار ډېر نرم دي، ډېر سخت دریزي کې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن زواهری له منځه تللی، یعنې دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.
السلام علیکم، نور محمد سنگینی مری پکتیا ولایت څخه. دا بریت موږ پکلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیسلی خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا بریت د هماغه داعش پښان باندې چې مخکې دوی د امیر داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړ او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړی یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت جوړ کړي او د القاعده او داعش.